دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نهنی می بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت د اوربند غځولو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې په دویم ځل د پټرولو ډیزلو او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي. او اوکراینی ولسمشر ویلي دي ځواکونو یې په د هیواد په ختیځ کې د روسیې پوځیانو پر وړاندې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو پخوانیو سرکاري چارواکو د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غځولو پریکړه کړې. نوموړي په بیان په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د سولې خبرې به روانې وي. اخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال راډیو ته د اوربند غځېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام ولري، خو په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستان د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي. تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو پر مهال په پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو عملي کول او د خپلو بندیانو خوشی کولو او په قبایلی سیمو کې د پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا اوسنی اوربند به د تاوتریخوالي په کمولو کې تر څومره حده پورې مرسته وکړي، ځکه چې تر دې مخکې پر اوربند سربیره جګړو او حملو دوام لاره. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګزڼ وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکتر شمسالرحمن بیګا مشال راډیو ته ویل له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګزڼ وهلیو ماشومانو شمیر اووه ته ورسېد. نوموړي ویل تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
بچه دو اس میش وزیرستان شه هر زیشه پلاو دو آغا بچون چه کم اتصایی ویکسینیشن نوی شوائی او کم سی کم او ود پولیو کتره نوی ویتا ملاو نو آغا طول بچون اندر اٹیک دی هوای رس اٹیک بکرائی شی.
ډاکټر شمسالرحمن زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر شپږمه نیټه بیړنۍ واکسیني کمپین پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 28مه په پاکستان کې د پولیو 15 ورځنۍ واکسیني کمپین پای ته ورسید. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې سر له ننه د یو لیټر پټرولو او ډیزلو بیه 30 روپۍ او د خاورو تیلو بیه څه د پاسه 26 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یو اونۍ مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 30 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی و. د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. دوی ویل حکومت به د تیلو په اړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان ورکړی ټول رعایت ختموي، ځکه چې په وینا یې حکومت پټرول او ډیزل په تاوان نشي خرڅولی. له نوي اعلان سره سم په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو باید څه د پاسه 209 روپۍ، د ډیزلو 204، د خاورو تیلو هغه شاوخوا 102، او د سپکو یا لایټ ډیزلو د یو لیټر بیه 108 روپۍ ته لوړه شوې ده. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دی. اسلام آباد په 2019 زیږیز کال کې له IMF سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلنه موافقه لاسلیک کړې وه، خو تیر کال یې د شرطونو نه پوره کېدو له وجې پاکستان ته د پور ورکړه ودروله. IMF له اسلام آباد غوښتي دي چې ولسته دي د تیلو او انرژي په برخه کې ورکړې رعایت ختم کړي. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې ځواکونو یې په سیویرو دونیتسک ښار کې د روسانو پر وړاندې په جګړه کې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده. زیلنسکی بیګا ناوخته په وینا کې البته وویل چې په ټوله کې په دونباس سیمه کې پوځي وضعیت چې پخوا د ډیر سخت بللی و نه دی بدل شوی. اوکراینی ځواکونه اوس مهال په هغه ښار او د ختیځ اوکراین په سیمو کې په سخت جګړه کې ښکیل دي. هغه ځواکونه په داسې حال کې د روسیو سرتیرو پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي چې اوکراین د هغو پرمختللیو راکټونو او د الوتکو ضد وسلو ورسېدو ته په انتظار دی چې امریکا یې ورسره ژمنه کړې. خو داسې ښکاري چې د وسلو لیږد ښایي څو اونۍ وخت ونیسي چې دا د اوږدې او سختې جګړې د امکان معنی لري. پرون د سویرو دونیتسک ښار په کوڅو کې د جګړو خبرونه ول. اوکراینی ځواکونو هلته پر دې سربیره سخت مقاومت ته دوام ورکړی دی چې روسانو د لویو او ناتاره بمباریو په مرسته د دونباس سیمې د هغه مهم ښار زیاتره برخې تر خپل کنټرول لاندې کړي دي. ولسمشر زیلنسکي په بیګانې وینا کې د امریکایي ولسمشر جو بایډن مننه وکړه چې ورسره یې د توغندیو د ورستولو ژمنه کړې ده. په اوکراین کې د امریکا نوې سفیر بریجټ برینک ویلي دي چې هغه هیواد ته د امریکایي پوځي مرستو د لیږد بهیر چټکوي. لومړی موضوع ته ورځو. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې مشرتابه یې دا پرېکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستانه له ورغلې 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال راډیو ته تایید کړه چې اوربند غځېدلی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې یې ودروي. روان کال د ټي ټي پي په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شامل دي، د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسېده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلانه اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې تر 10مه وچ تر اوسه پر ځای و. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر دریمه مشال راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
دی سیز فایر ایکسټند کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه دچې ترسو پورې داسې دغه غونټ میس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایر بندې سره غټه خلاف ورزو نشي نو د دې طرف نه فایر بندي چلے گی. یعنی حقی مخ کے فائر بندی ختم شے ہوگا نو دی دا زمونگا سر یو خدا اگری کرا او بلا چھ دے نو مذاکرات روان دی بس لکا فائنل سے فیصلے تخلانی و راغلی خو دیا یو دور ختم شو دوا روزے اور دینا پس چھ دے نو انشاءاللہ اس با مزید میٹنگونه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغې وسلوالې ډلې د ډسمبر پر 10مه له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پي له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نه خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وای په میرلی کې و ماشومه ګزړن وهلې ده چې ورسره په هغه ځله کې سکه کال د پولیو ناروغانو شمیر وته ورسید. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستيال مشر ډاکټر شمسور رحمان بیگا مشال راډیو ته ویل په هغه ځله کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دي واکسین شوي چې لوجه د نورو پیښو سپتېدو اندېښنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر شپږمه بل بیړنۍ واکسینی کمپین پیلوي. عمر وزیر لبنو
دا پولیو پروگرام مشرانو او شمالی وزیرستان صحت سانګې مرستيال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میر علی باډو خیل کې د اوې میاشتې بلا ماشومه هم د ګوزن ناروغي ښکار شو چې د سره روان کال په ملک کې و پولیو کې سونا پور شول او د غټول په شمالی وزیرستان کې شوی.
شمالی وزیرستان شه یو بلیا د پولیو کې سره غلو د وبا چې دو اس میش وزیرستان شه هر ځای شه په لاو دو هغه بچون چې کیم اتسایي ویکسینیشن نه وی شوای او کم سه کم او د پولیو کترې نه وی وته ملاو او بل د پولیو انجکشن لګي ا نه وی وته لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون د پولیو کمپین یو لانچ کړای دا سلویر میاشتې نه چې پنځه کولې پر هغه ته به انجکشن لګوي سلویر میاشتې نه کیم کام بچوندي هغه ته به میش سره پولیو کترې ورکوي مشون دي زونون دي خوان دي دي میز هغه ته درخواست کی چې مهرباني وکړي تاسو چې خپل بچو سمره دي په دا کمپین شې ویکسینېټ کړئ چې تاسو بچو مزورتي نه پات شي.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په وړاندې مهمونو کې د ماشومانو ګوتې رنګ شوي خو د پولیو کترې نه دي ورکړل شوي چې په وجه یې اووه کیسونه مخې ته راغلل او نوره هم اندېښنه ده. د پولیو پروګرام مشران وایي چې اوس دوی هنګامي ګامونه اخستي او مهمونه یې تیز کړي تما کړي چې په نوي کیسونو باندې کابو ومومي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د ائتلافي حکومت ملاتړیو د تحریک انصاف د مشر عمران خان تازه څرګندونې غندلې دي او په دې اړه په سینټ کې تود باس شوی دی. په سینټ کې دا باس پرون تر هغې وورځ وروسته وشو چې عمران خان د پاکستان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که اسټابلیشمنت سمې پریکړې ونه کړي نو تر ټولو زیات تاوان به پوځ ته ورسي او ون هیواد په درې برخو ویشل کېدای شي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح پوځي ادارې لپاره کاریږي چې په بیا بیا یې ویلي چې هیڅوک دې په سیاسي چارو کې نه دخیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د عمران خان څرګندونې غندلې دي. شنونکي هم د نوموړي پر څرګندونو انتقاد کوي خو د هغه ګوند مخکښ سیاستوالانو او پلویانو پر ټولنیزو شبکو د عمران خان دفاع کړې او وایي که اقتصادي حالت سم نشي نو پاکستان له لوی خطر سره مخامخ دی شي. فرخنده اسد موضوع چړلی.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان چې پکې نوموړي د هیواد په درو حصو کې د تقسیم خبره کړې تیر ورځ پرې د پاکستان په سینټ کې هم تود بحث وشو. په دغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر عرفان الحق صدیقی وویل عمران خان اوس داسې بیانونه ورکوي چې کچرې د وزیر اعظم منتخب نشو نو په هیواد کې به کورنۍ شخړه پیل شي او یا به په درو حصو کې تقسیم شي.
ان الفاظ نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے.
دا لاغې وروسته دا چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر لومړۍ نیټه د یو شخصي ټلویزیون بول نیوز سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل که په دې وخت کې اسټابلیشمنت سمې فیصلې ونه کړي نو زه تاسو لا لیکلي در کوم چې دوی به هم تباه شي او ملک به هم په درو حصو کې تقسیم شي.
زه تاسو ته په ترتیب سره وایم چې لکل رئیس دوی راغلي روپیه پریوتی ګرانی راغلي سټاک مارکیټ لوېدلې اقتصادي مسلې زیاتې شوي د خراب اقتصاد تر ټولو زیات تاوان به پوسټ رسي چې کله پوسټ کمزور شي نو نړۍ به زموږ نه اټمي وسلې واخلي چې په غلطو لاسو کې ورنشي لکه اوکراین کې چې څه روان دي. زه تاسو ته وایم چې پاکستان به درې ټوټې شي.
د نوموړي د دغې مرکې د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم چې دا وخت ترکیه په سفر دی، د جون پر دویمه یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی چې دا وخت په ترکیه کې یو شمېر لوسنامې لاسلیک کوي، عمران نیازی د هیواد خلاف ښکاره دړکې ورکوي. شهبا شریف لیکي که د داسې ثبوت ضرورت وي چې عمران نیازی د ولسی چوکۍ لپاره اهل نه دی، نو د هغه وروستۍ مرکې کافي ده. خپل سیاست کوا خو له خپل هده ما وړاو د پاکستان د بیش خبره مکوا. عمران خان دا دریځ له هغه وروسته خپل کړ چې د 2022 کال د اپریل پر لسمه د هغه وخت اپوزیشن ګوندرو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو سره د دوه حکومت ختم کړ. له دغې وروسته عمران خان د ملک په بیلابیلو ښارونو کې پراخې جلسې او د مې پر 15 اسلام آباد ته لاریون هم وکړ. بلخوا خبریال او د سیاسي چارو شنونکي افتخار احمد د جون پر دویمه له ریډیو سره په خبرو کې وای، عمران خان اوس غیر آئینی او غیر قانونی کارونو ته لاس اچولې.
زه حیران یم چې دا کس څه لوبې کوي. ته یې د ووټ په ذریعه لرې کړې، نه ستا خلاف څه سازش شوې، نه څه انقلاب راغلی، نه څه فوجي کوتتا شوې. چې څه هم وشول هغه دننه په پارلمان کې وشول او ټولې نړۍ ولیدل. اوس چې ته څه کوي دا د فوج خلاف هم دی، او زه په افسوس سره دا وایم چې اوس د خپل ځان سره زیاتې کوي او د هیواد سره هم
کر رہے ہیں.
دا پاکستان پیپلز گند پخپلا ٹویٹر پانا د جون پلومبئی نیٹا د پخوانی ولس مشر او د گند شریک مشر آصف علی زرداری په حوالہ ورکړي چې نوموړی د عمران خان د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې دا خبره یو پاکستانی نشي کوله، بلکې دا د مودی ژبه وایي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دا بحث هم روان دی که د پاکستان د تقسیم بیان د یو پښتون یا بلوڅ سیاستوال لخوا ورکړل شوی وای، نو تر اوسه به پرې د غداری مقدمه هم درج شوې وه، خو عمران خان ته څه نه ویل کیږي. همدغه پوښتنه مې د خبریال افتخار احمد نه وکړه چې عمران خان که د هیواد د پوځ یا ادارو خلاف بیان هم ورکړي نو هغه ته څه نه ویل کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړی علي وزیر د ریاستي ادارو خلاف د بیان ورکولو په تور په جیل کې دی. په ځواب کې افتخار احمد وایي،
ستاسو پوښتنه بیخي سمه ده. ما په خپل پرونی پروګرام کې هم ادا ویلي و که داسې خبرې کوم پښتون، بلوڅ او یا سندي وګړي کړي وای نو اوس به پورته کړی وي. اوس د پاکستانی ادارو ته دا فکر کول دي چې دوی د یو داسې کس په لاسو کې لوبیدل غواړي، ځکه چې موږ خو یې ودرولی نشو، او که غواړي نو بیا به یې هم دغسې نتیجې وي د کومې چې هغه نن دړکه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لیکل شوی وزیر اعظم عمران خان پر دې غوښتنه ولاړ دی چې باید اسمبلی ماتې او په ملک کې زر تر زره عام انتخابات وشي. بلخوا د موجوده ائتلافي حکومت مشران پر عمران خان دا تور هم پوری کوي چې اسلام آباد ته د خپل لاریون پر مهال د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل کارولي، خو نوموړی دغه تورونه ردوي.
اوریدونکو، نن د 2022 زیږیز کال د جون دریمه د وسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له 250 تلین سرسمون خوري. هغه په 1940 زیږیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر ټاکل شوی وو. د احمد شاه بابا له پاچا کېدو سره سم د افغانانو قوت او قدرت په ډېرې چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځه نیولې د هندوستان تر سرهنده او له آمو سیند نیولې بیا د هند تر بهره غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت د جګړې بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږېدلی وو. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې 8 ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبرۍ جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او سیړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمو وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث راڅرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونې څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پاچا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پاچا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زر کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوي چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پرمخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی، او نه هم د هندستان آبرو عزت شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلي او هندستان یې بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرحټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتي لحاظ د ځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو مات هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هوار کړ، بلکې د ده په خبره خپل د مرهټیانو لمات ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمينه برابر کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د استولو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولی چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1941 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1941 کال په جون میاشت کې له مشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د وسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نسو موندلای.
احمدشاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وي، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړې وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړې وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمدشاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړي زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی وو. احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربېره د خپلې پاچاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو پشان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګمبده جوړ سوې ده.
اوریدونکو، دا په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د ځینو مهمو خبرونو سرټکی، او لومړی خبر دا دی چې تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان له حکومت سره د اوربند غځولو اعلان کړی دی. د ډلې دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غځولو پریکړه کړې ده. په پاکستان کې سر لننه د یو لیټر پټرولو او ډیزلو بیې 1.5 روپۍ او د خاورو تیلو بیه څه د پاسه 26 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یوه اونۍ مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 1.5 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی و. د مالی چارو وزیر مفتاح اسماعیل بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وی په هغه ضلعه کې یو بل ماشوم ګزړن وهلې دی. د روغتیا ادارې مرستيال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیګا مشال راډیو ته ویل لدې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګزړن وهلیو ماشومانو شمیر وته ورسید. د زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6مه نیټه بیړنۍ واکسینی کمپین پیلوي. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي دي چې ځواکونو یې په سیویرو دونیتسک ښار کې د روسانو پر وړاندې په جګړه کې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده. زیلنسکی بیګا نا وخت په وینا کې البته وویل چې په ټوله کې په دونباس سیمه کې پوځي وضعیت چې پخوا ډېر سخت بللی و نه دی بدل شوی. اوکراینی ځواکونه اوسمهال په هغه ښار او د ختیځ اوکراین په سیمو کې په سخته جګړه کې ښکیل دي. هغه ځواکونه په داسې حال کې د روسیو سرتیرو پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي چې اوکراین د هغو پرمختللیو راکټونو او د الوتکو ضد وسلو وررسېدو ته په انتظار دی چې امریکا یې ورسره ژمنه کړي. د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. اوسم وخت شوه د دونیز خبرونې مشال راډیو مجلې د دې خبرونې په تازه غنه کې لسندرغاړي شانزي علي خان سره غږیدل یو. هغه په ورستیو کې د رحمان بابا یو صوفیانه کلام ویل دی. تر هغه ورسته به د شاعر سلګي رڼا مرکه واوري او د خبرونې په پای کې به د پخوانی شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان دی ویبل برخه ژباړه هم واوري. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ د سندرغاړي شانزه علي خان سره غږیدلې. هغه د رحمان بابا یو صوفیانه کلام په دې وروستیو کې ویلې. بیا به د تاندې شاعري سلګۍ رڼا مرکه درته وړاندې کړو. هغه د اورکزو د خوست مهال په کوهاټ کې د خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او د خپرونې په پای شیبو کې به د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کړو. سندرغاړي شانزه علي خان د اوس مهالو پښتنو هنرمندانو په منځ کې یو له هغو څخه ده چې اعلی تعلیم یې کړی. د ویلو لپاره تل د ښو شاعرانو غزلونه انتخابوي او دا ځل یې د رحمان بابا یو شعر بغیر له پوره موسیقي ویلې. که صورت ته محمد نه وای پیدا، پیدا کړي به خدای نه و دا دنیا. راځئ چې د دې کلام تر څنګ د شانزه علي خان خبرې هم وورو.
زم شانزه علي خان، د رحمان بابا نات می ریکارډ کړی دی سورت د محمد. او د رحمان بابا چې کوم کلام دی دا غي یو خپل لطف دی. او زما په خیال چې هر مسلمان کې د دین او د الله او د رسول جذبه شته دی. نو هر یو مسلمان خپل رب سره او داغه نبیانو سره او داغه آخري نبی سره مینه لري. نو ما غوښته چې زه هم د خپل مینې اظهار د یو نعت په ذریعه وکم.
صورت محمد نو پیدا صورت محمد نو پیدا پیدا کړي وخت نو د دنیا پیدا کړي وخت نو د دنیا صورت محمد نو پیدا صورت محمد نو پیدا.
او د دین وړاندې هم ما ډېر کار کړی دی په صوفیزم کې. ما رحمان بابا پہلے هم یو حمد ویلې دی سبحان پنوم باندې هغه حمد. او زه مخکې هم په صوفیزم کې ډېر کار کول غواړم. زه صوفیزم یو داسې یون را ده چې هغه ما ډېر زیات ځان ته اٹریکټ کوي. نو مخکې هم زما د خیبر افریدی کلام را روان دی زما صوفیزم دا غي هم ټاپک صوفیزم دی. او نور هم زما قوالیان را روان دي ډیر خخه قوالیان زما را روان دي. نو زه په دې یون را کې ډیر کار کول غواړم.
نبوت په محمد باندې تمام شو 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 نشت پسل محمد انبیا نشت پسل محمد انبیا پیدا کړي وخت نو د دنیا پیدا کړي وخت نو د دنیا صورت محمد.
او زمونږ اوس الحمدلله زمونږ پښتانه چې کوم دی هغه ډیر سنس والا خلک دي ډیر ګډ ټیسټ دي د خلکو ډیر خ ذوق لري. نو زما پہلا هم زما شاعری چې سونه هم ما کړی دا زما سونه هم زما سانګز ریلیز شوی دي نو دا غي ډیر ښه ریسپانس ماته ملو شوی دی. نو مخکې هم زه هیله لرم چې هم دا کسي ښه ریسپانس به ماته ملاویږي او خلک خوښي مانات چې کله شیر کو نو ډیر ښه ریسپانس ماته را روان دی د خلکو. نو ماشاءالله ماشاءالله خلک ډیر ښه ذوق لري اوس.
صورت کی افرندے پیدا شوے 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 پمان کی اولند تر ہر چا پمان کی اولند تر ہر چا پیدا کڑے بخد نوا دا دنیا پیدا کڑے بخد نوا دا دنیا صورت محمد.
او بلدا چی انسان خو ډیر عاجز مخلوق دی. نو غلطی انسان نه کیږي. او ریکارډینګ خود سی ټایم یې زمونږ چې کله مونږ سندره ریکارډ کوو نو هغه ډیر زیات زمونږ د پاره ډیر زیات مونږ باندې ریسپانسیبلټی ډیر غټي. نو ما نه پہلا کله داسې څه مسټیک نه دی شوی په شاعرۍ کې. زما پوره کوشش یې چې زه بک وګورم کتاب وګورم شاعري وګورم بیا ریکارډ کوم. خو بس کله کله انسان پریشرائزډ شي کنه. نو کومانه څه کمی زیاتې شوې نو زه بخښنه غواړم. او هله لرم چې موږ کسې به زما چې سونه هم زما پروجیکټس دي او سونه هم زما سندرې دي هغه به خلک هم داسې اوري او خوښوي به او د کسې ډاډ ګیرنه به ماته راکوي.
نور هلا د محمد و په جهان کې, 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 چې بوی نه و د آدم او د هوا, چې بوی نه و د آدم او د هوا, پیدا کړي بخدې نوا د دنیا, پیدا کړي بخدې نوا د دنیا.
د دې نات ریکارډینګ چې کوم دی هغه ما ارشد علی سټوډیو کې کړی دی. استاد محترم استاد ارشد علی دا نات ریکارډ کړی دی. زما چې سونه هم پروجیکټ سی, زما چې سونه هم سندرې وي, نو زما ته بل چرته کې داسې ښه میوزیک او داسې ښه پازیټیو انرژي نه ملاویږي, نو ځکه زما هر یو پروجیکټ زه هم استاد جی سره کوم. نو دا ما د هغې ریکارډ کړی دی او د دې ویډیو هم د هغې په سټوډیو کې شوی دی.
صورت محمد نو پیدا, صورت محمد نو پیدا, پیدا کړي وخت نو د دنیا, پیدا کړي وخت نو د دنیا, صورت محمد نو پیدا, صورت محمد نو پیدا.
دا وا هنرمند شانزا علی خان بیا هم دیوی پیغلی لهسو خبرې کو. سلګی رڼا ځوانه شاعره ده خو پوخ غزل لیکي. په کوهاټ کې میشته رڼا وای, د دې باوجود چې مشاعرو محفلونو ادیبانو ورځپاڼو او مجلو ته لاسرسی نه لري, خو په دې توانېدلې چې د زړه خبرې د شعر په ژبه تر خلکو ورسوي. موږ ورسره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي.
نو نو کوم سلګی رڼا دی نه لګي او تعلق مې چې کوم دی د اورګزو د سینې سره دی او کوهات
صحیح تعلیم وکړې
نه نه لګي تعلیم نه بالکل نه کوي
خو د دې باوجود هم شاعري کول شي
بالکل نه لګي شکر الحمدلله په ولا کې مو چې شاعري کول را کنه نه دا ډېر زیات او د دې خبرې چې کوم دی بالکل نه شو کوله دا وایم چې ډېر شاعري نه پاندا چې هم کلی دا ځکه چې ما به دې نه شو کوله حالان کې پوی دم مور پاندا نه چې شاعري سوي او بیا سو وخت نه پس مې کوم دی دا د پروګرامونو په وري په دوه کوټو بیا هغه نه راته پاندا زول کې چې دا شعر دا پکا دا نو بیا چې دا مې وکړ بیا مې لیک نه شو کوله تر ډېره مو دا بیا نه دا چې اخر ته وکړ چې دا اومې چې یاره لکه ما څوک دا مې کتاب کنه چې هغه زما په پټ کې پوي دا مې د کوشرو کومه کار څنګه کومه تر دې دا هغه ته خدای رحم وکړي چې کوم ځای کې کله ډیر کې وخت یې کنه پاره چې پاتې یې سبا ته تجربه به کیږي بیا مې ورسره لیکم لیکشو او شکر الحمدلله په دې باندې دا وخت چې په دا وای ما چې اوس کته وړي تر دې کوم دی چې له کله هم ډیر تخت کړی کې سره شپ کده پښتو دې کړې او کده پښتو دې کړې نو او خپل هم کولای شي الحمدلله
صحیح او زیاتره څه لیکي تاسو چې شاعري کوي اوس په دې باندې دلی چې شعر نه یوازې ولیکي بلکې په خپل ولیکي لیک لوست هم سره زده کړی دی نو څه لیکي په د شاعري خوري رسناف وي غزل وي نظم وي چاربیتی وي خو خیر په خوانی خبرې شو څوک دومره چاربیتی نه لیکي یا بدلې کنه یعنی مکه خو غزل او نظم زیات لیکل کیږي هاي کوم لیکل کیږي لړ نظمونه یې مورانه نظمونه یې مقید نظمونه تاسو څه لیکي
کله کله نه لږ او زه دا وخت چې زه دا وایم چې ډېر کار مې چې کوم دی کوم هغه په غزل باندې کوم ډېر کار په غزل باندې کوم او ورسره لږ لږ کوشش چې کوم دی په نظم او په کتاب باندې
صحیح یو غزل به درنه واورو چې پته ولګي څنګه غزل لیکي
دا څه ولا کلا دی او چې ملي چې ښکاسه او دا ورکن کو واخښه
مهرباني
غزل دی چې پچا راپري تا بازار باندې جوړ پتا راتری به حساب بدر نه جوړ کم تور تو فقط زیر را باز بدر نه جوړ کم
بیا وایه دا مطلب کچا راکړو نو
کچا راکړو به حساب بدر نه جوړ
کړم کچا راکړو به حساب بدر نه جوړ کړم تور تور ټوپکا تور ٹوپک زیڑ رباب بدر نہ جوڑ کم بیا وے دڑی رخصت مطلب دیا
زیات من نہ وے کچا راکڑی بے حساب بدر نہ جوڑ کم تور ٹوپک زیڑ رباب بدر نہ جوڑ کم
دیر
تو کما گرانا لکن ور بد اخکارا کرم
تو ما گرانا لکل مر بد اخکارا کرم
کما گرانا لکل مر بد اخکارا کرم ز شاعر یم گلاب بدر نہ جوڑ
ز شاعر یم گلاب بدر نہ جوڑ کم زی در سر دوبارہ ز کوی مچ یو خود شیر مزیدار دے بل ستا دا ٹیلیفون لکھ ڈیرا پاک نہ دچ اور دن کو تستا شیر پسمت ہو گور اسی نو مہربانی بل شیر اورو
تیرا زیا تم نا او محبت تا گران ویل ول را گورے
بیا وے
محبت تا گران ویل ول را گورے تا بو پیش کما جواب بدر نہ جوڑ کم
دیر
او پختنی جے ہر دے بل خوار کرم
پختنی جے ہر دے بد خوار کرم
پختنی جے ہر دے بد خوار کرم سب یاد ساتي کتاب بدر نہ جوڑ کم
سب یاد ساتي کتاب بدر نہ جوڑ کم دیر
او د پختن لالی د لاس رومال زہ ہم د پختن لالی د لاس رومال زہ ہم پختنه یم حجاب بدر نہ جوڑ کم
واہ 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 بیا وایدا شیر
میرا من نہ د پختن لالی د لاس رومال زہ ہم پختنه یم حجاب بدر نہ جوڑ کم
دیر زبردست بل
او ته زرد دردا پسلگو کے بدے پٹکم
تزڑا درد پسلگو کے بدے پٹکم
تزڑا درد پسلگو کے بدے پٹکم درنو اوخ کو دریا بدر نہ جوڑ کم
اوخ کو دریا بدر نہ جوڑ کم لکھ کو نشیر دے مخ کیا ورو
بس کے دغه سلګین را نو می دغه ماته په تر دا سره دې کې څه څه دې
نه مخته پکې نشته
مخته پکې دا دا کنه چې لکه زما نوم په سلګي را نه ده کنه نو دا ما څنګه کنه چې د سړک درد په سلګو کې به پټ کم درنو کو دریا په درنه جوړ کم
خه خه سم ده سم پام نو شیر دم رو چې زی په خپل سحر کې خسته هم ډیر خوند وکړو نو دا شاعري خوري رخ کولې ده د مونږ نه بغیر چا ته ورولې ده
ډیر زیات مننه ته مې دلته کې زه به دا ووایم چې تلته کې چې کوم دی یو ریډیو دی نو په یو ریډیو کې به د دې څخه خپل ځما په خیال خو نه یو
پروا نه کوي وای خلا د پښتونخوا راډیو دا وایس
تا او پښتونخوا راډیو د ونه ویشال یا د دې نه زه ته ووایم چې دا د چې کوم خبرونه د ډیر خو ست خبرونه کنه دا د خپل لار باندې ډیر خپل کار کوي د ډیر خو ست خبرونه نو زه اکثر چې ماته موقع مې لالي دي هغه ته کې او کال کوم هغه ته وایم هغه هم شکر دی ډېر ډاډ را کوي را تا ډېر مې نظر په دې خبره باندې او په خبرونو کې سب کې راځي په خبرونو کې صحیح نه هم را تا اندازه لاږي چې را هغه کم از کم څنګه څه پښه راځي چې تا
صحیح نو په دې عمر کې داسې خسته غزل لیکل ماشاءالله الله پاک ته نورم همت درکې رڼا سلګي تاسو ویل چې په ریډیو غانو کې د ادبي پروګرامونه موږ په مشال کې ماشاءالله ډېوې مجله لرو تاسو غونډې استعدادونه مخې ته راولو دا پروګرامونه د پیغلو نجونو د پاره سمره ګټور دي اغه پیغلی چې له کور نه شي وتلې دکان ته نشي تلې چې مجله راوخلی او رسپانه راوخلی یا مشاعری ته لاړ شي او د شیر سره علاقه لري دا غوي د پاره د ادبي خبرونه تاسو سمره ګټوره بولې خاجي
کدن وخت یو خبره کوم چې د شعر دا ارزه په دم روه ما چې ماته بسین یوسف زیرا کړه او زکه چې یو ځل مې هغه تنکیت ته چې کوم دی غزل وړاندې کړه او نو هغه را لړل دا تا درا کړه او چې را تاسو بالکل شاعری پرې نه کړی او مخ کې لاړه شي تاسو په شعر کې ډېر خپل رنگونه دي تر دا که څنګه پورې خو زه وایم چې دا غوي په داړ باندې را ورسي ته مدوې ما خبره تاسو د سوال جواب شي کوم دی زه به دا وایم لاله چې کچره یو جنه نه زه که هر چا په کور کې مسلې دي هم نه ځنه خلک ماشاءالله هغوی تعلیم کړی وي هغوی په دې خبره باندې پوهېږي چې شعر لیکل دا چې کوم دی یو قدرتي جذبه ده او بلکې په دې کې څه نشته دي ځنه خلک داسې دي چې هغه دې ته بد ګوري نو زه به ووایم چې هغه پېغلې چې هغوی ته اجازت ملاتړ دی ورسره د کور نه د هغوی کتاب چاپ کېږي د کوم چا چې کتاب چاپ شي نو د هغوی اواز خو دنیا ته ورسېده ټیک شو هغوی شعر دنیا ته ورسېده. مثال به زه درته درکړم چې دلته زما غونډه کې شاعران چې د هغوی کتاب نه وي چاپ شوی، ستا خبره چې هغوی ته د یوې نومې خبرې اجازت نه وي، هغو سره هغوی دپاره دغه ستاسو د پروګرام چې کوم دی نو دا ډېر زیات فایده مند دی. یو خو ورته داد میلاوېږي، یو چې هغه کومه خبره په شعر کې کوي، شعر که تاسو خیال کړی وي دا د کام شعر وایي، د کام سترګې وي. نو که هر یو شعر شعر لیکي، هغه به په دې مفکل باندې لیکي چې یاره په دې زما د شعر نه دې څوک څه زده کړي، چاته یو پیغام په تور باندې لیکي. نو زه وایم چې ستاسو د پروګرام په ځنه ریډیوګانو کې دغه کار دی چې هغوی وایي چې یاره چا کتاب نه وي چاپ شوی، د هغوی سره مرکه نه کېږي. زه به دومره وایم چې د دې خبرې خلاف زه کوم چې د چا کتاب چې چاپ شي د هغوی وخت په دنیا ته ورسېږي. خو چې ستاسو کتاب په دې چاپ شوی څوک د چا په اجازت نشته، هغو خلکو سره مرکه کول، د هغوی اواز دنیا ته رسول، پیغام دنیا ته رسول، نو د هغو خلکو دپاره که هغه ښځه وي که هغه سړی وي چې هغوی کتابونه چاپ شوي د هغوی بل څه لاره نشته دی. نو هغوی دپاره ستاسو دغه پروګرام لالجي زه به ووایم چې ما سره الفاظ نشته چې زه په کومو الفاظو کښې وایم چې هغوی دپاره څومره فایده مند دی.
نو بس وایي چې په خندا شوې لاس دې راکړه او د لاس نیول به دې تر عمره یادومه. نو همداسې یو بل ته لاس ورکول پکار دي، دا غمی چې دي دا رابرسېره کول غواړي، په دې کښې د ټولو پښتنو ګټه ده. کتاب دې چاپ شوی که نه تر اوسه؟
نه نه لجي، کتاب مې نه دی چاپ شوی. کتاب ته مې خیال دی خو چې څه مسلې داسې دي چې لا حل کړې مو نه دي، نو کتاب مې لا چاپ شوی نه دی، خو کوشش مې دی چې چاپ یې کړم.
صحیح. ستا شعر چې دی دې باره کښې ستا وروڼه او مور دی او پلار دی څه وایي؟
لالجي ته به نه ووایم چې که رښتیا را باندې وایي، زما یو ورور دی وړوکی دی، هغه په سکول کښې دی، او زه په خویندو کښې مشره یم. زما نه کشره یوه خور ده، د هغې نه کشر مې ورور دی.
صحیح.
او نو هغه په سکول کښې دی او زما لا چا ته نه دي ویلي د شاعرۍ د دې خو خبره ده، خیر خو داسې نور څوک نه دي خبر په شاعرۍ باندې ډېر خلک.
صحیح. ارمان خو لرې چې ستا شاعري چې دنیا یې خوښي، ستا کورنۍ دې هم خوښه کړي؟
یاره لالجي زه وایم چې دا به د هر یوې پېغلې ارمان وي، ټیک شو، دا به د هر یوې پېغلې ارمان وي چې هغې سره د خپل کور د طرف نه داد وي، هغې سره د خپل کور د طرف نه مرسته وي، د هغې سره د څنګ په څنګ ورور ولاړ وي، د هغې سره د څنګ په څنګ پلار ولاړ وي. ډېره د کامیابۍ خبره ده، خو ښه داسې دی په دې دوران کښې به یو ټپه وکړمه وایي چې د بختورو په نصیب وي په تور ماښام د تورو سترګو دیدنونه.
واه، ډېره ښکلې ټپه ده. او کوم شاعران دې خوښېږي په سړو کښې او په خزینو کښې، د چا شعر په مینه اورې یا لولې؟
لالجي شعر مې د هر چا خوښېږي چې معیاري وي. تاسو سره مرکه هم کړې وه، فرشته بهار خورکۍ مو ده، د هغې شعر ماشاءالله ډېر ښکلی دی، کتاب چاپ شوی دی، زودم یې ګورم یې. او بل زه د ریډیوګانو د لارې اورم، هر یو هغه کلام مې خوښ وي چې هغه کښې څه نه څه پیغام وي، څه نه څه لکه شعر خو هر څوک لیکي، خو زه به دا ووایم چې شعر هغه شعر لیکل پکار دی چې په هغې کښې څه نه څه پیغام وي. ما په خپله هم دا ډېره خطرمان دی لالجي، زه وایم چې خیر دی، زما ما دې څوک نه پېژني، زما بالکل دې زما د مشورتیا را نه شي، خو چې کم از کم زه کوم شعر لیکمه چې د هغې نه خلک هغه پیغام واخلي چې په کوم پیغام یې زه لیکمه.
صحیح. نو بس الله دې په خپلو مقصدونو کې کامیابه لره. زموږ د خپرونې وخت محدود وي، نو دومره وخت مو درته ساتلی چې یو بل غزل هم راته ووایي.
ډېره زیاته مننه. دا غزل دی چې یو تور ماښام دی یو یاد دی یوه زه ورسره.
یو تور ماښام دی
یو تور ماښام دی یو یاد دی یوه زه ورسره، یوه سپوږمۍ ده چې راخېږي په دې غره ورسره.
ډېر ښکلی شعر، ډېر ښکلی.
ډېره مننه. خو ستا د بلیکونو غم مې زړګي ته داسې پرېوته چې سکون مې وګیلل اشنا د ژوندنه ورسره، او ستا د راتلو په انتظار کښې چې څوک ور ووهي، ستا د راتلو په انتظار کښې چې څوک ور ووهي چې څوک ور ځي، نو زه جوړه ځم تر وره ورسره.
نو جوړه څنګه ده بیا ووایه دا دویم؟
ستا د راتلو په انتظار کښې چې څوک ور ووهي چې څوک ور ځي، نو زه جوړه ځم تر وره ورسره.
تر وره ورسره. ډېر ښه.
او هغه یې وکړمه، وضاحت یې وکړمه.
جی بالکل یې وکړه.
دې شعر کښې دا مطلب دی چې یاره ستا انتظار دی په دې کښې چې څوک ور ووهي، بل څوک هم چوک دروازه ووهي، نو چې د کور نه څوک هم ور ووځي، زما په خیال کښې ته یې، نو چې د کور نه څوک ور ووځي، نو زه هغوی سره جوړه تر وره پورې لاړه شم. زه وایم چې هسه نه وي چې هغه راغلی وي که نه.
وضاحتونه مه کوه، خلک پوهېږي او زه خو بالکل پوهېږم. مهرباني. جی
اوی به خدای خبر چې څه وخت خو ما ته وخت دی چې چا به هم کړله دعا ما لاس مې ورسره او غچې لګیا ده نو ضرور به مې په غمو کې ژاړي غچې لګیا ده نو ضرور به مې په غمو کې ژاړي ما هسې وګڼل خپل ځان پخیرې ورسره
واہ ډیر مننه رڼا سلګۍ ډیر خوندې وکړو خوندور شعرونه مو راته واورول او دا به ماشاءالله ډېری مجله کې نشر شي ته دې ښاده او آباده
ډیره زیاته مننه کوم تاسو د مشال رادیو نه چې ما غونډه خلکو ته مکم راکړه وخت مو راکړه او ډیره زیاته مننه کوم
د سلګۍ رڼا خبرو او شیرونو ته غوږ وې. اوس درته د زما داغستان کتاب دی بلې برخې ژباړه وړاندې کوم. دا کتاب د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف دی او موږ درته په پرله پسې ډول په دې خبرونه کې په پښتو ژبه کې وړاندې کوم. دا کتاب د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی او په پښتو ژبه درته ما ژباړلې او په راډیوي بڼه درته وړاندې کوم. نو تاسو د زما داغستان یوې بلې برخې سره پرېږدم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. اوار زما مورنۍ ژبه ده او دا زما لپاره یو لویه سرمایه ده. دا زما هغه خزانه ده چې زه یې د بدو ورځو لپاره خوندي کول غواړم. دا هغه تریاک دی چې ما له هرې بیماری نه ژغوري. په نړۍ کې د هغه انسان د سترګو له غړولو نه غړول ښه دی چې زړه ورته د یو سندرغاړي ورکړل شوی وي او هغه دې په ژبه ګونګې وي. زما زړه له نغمو ډک دی او زه غږ هم لرم او دا همدا غږ دی چې زما د مورنۍ ژبې آوار په ذریعه زه له خپل کلي بهر راوستلې او په دې ویړه دنیا کې ګرځولې یم. ما هغې بهرنۍ نړۍ ته د خپل ګران وطن کیسې اورولې دي. زما مورنۍ ژبې تا زه هغې هس کیسو کې ته رسولی یم چې نوم یې د روسي عظیمه ژبه ده. روسۍ ژبه هم ما ته زما د مورنۍ ژبې په شانتې ښکاري. اوس دې ژبې زه لاس نه نیولی یم او د نړۍ د ملکونو سیل راباندې کوي. زه د دې ژبې هم منندویه یم. همدارنګه لکه زه چې د خپلې رضایي مور د مینې احسانمند یم. خو یوه خبره ده چې د دې هر څه باوجود ما ته دا احساس کیږي چې زه خپله یوه مور هم لرم چې زه یې له نس نه زو کړی یم. کله چې په کور کې اور بلول غواړی نو د ګاونډي له کوره اور لګیت غواړی. خو که کله په زړه کې اور بلول غواړی تودوخه پکې پیدا کوي نو د هغې لپاره د کوم ملګري نه غوښتل شوی اور لګیت کار نه کوي. خلک د ډېرې ژبې ووایي خو د هغوی زړونه دې یو وي. زه پوهیږم زما ډېر ملګري له کلي وتلي او په ښار کې استوګنه غوره کړي. په دې کې څه بده خبره نشته. د مرغیو بچوړې هم هغه وخت کې خپله ځاله پرېږدي چې وزرې مضبوطې شي. خو زه د خپلو هغو دوستانو په اړه څه ووایم چې په لویو ښارونو کې اوسیږي او خپل تاثرات د خپلې مورنۍ ژبې نه پرته په بله ژبه کې بیانوي. یقینا چې دا یوه شخصي معامله ده او ماته دا حق نشته تا چې څوک پرې ملامته کړمه. خو نه پوهیږم بیا هم راته ولې داسې ښکاري لکه دوی چې په یوه لاس کې د دوو اندوانو د اوچتولو هڅه کړې وي. ما له دغو بیچارهګانو سره خبرې کړې دي او دا مې لیدلې چې دوی کومه ژبه استعمالوي نو هغه وار ژبه نه ده خو روسۍ ژبه هم نه ده. د دوی په لیدو ما ته هغه ځنګل مخې ته درېږي چې د خپلو ساتونکو د ناپامۍ او غفلت ښکار شوی وي. بې له شکه ما څه داسې خلک هم لیدلي چې ورته د خپلې مورنۍ ژبې د اهمیت او د سرمایې د کمبود احساس شوی، نو د کومیداسي بلې ژبې د کومک اخیستو هڅه کړی دا چې پکې د الفاظو زیرمه زیاته وي او خپل یو اهمیت هم ولري. خو د هغوی برخلیک هم د اوار ژبې د یوې کیسې د هغې وزې په شان شوی چې ځنګله ته په دې غرستلې وه چې د لیوه په شان لکۍ ځانله جوړه کړي، خو چې راستنه شوه نو ښکرې هم بایللې وې. یا بیا خلک